در استودیو با خود داریم و بگوین که چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو یو تلبیه تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې طالبان دی بل پړاو خبرې د افغانستان په خاوره کې دننه وکړي. د سولې خبرې د څه مودې لپاره په قطر کې ځنډېدلې دي. لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړه لیک هرکلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یوه ژورنالیست اعدام وخنده او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربند سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په 10مه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او د افغانانو په مشرۍ د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی، د پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکس کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش څو ځله په نړۍ کې له جنګیدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اوربند وکوي، خو په افغانستان کې دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیښه کې ووژل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچي سیند ته ولوېد. د دې ډول پیښو له امله د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کیږي. افغانستان چې ډېر سړکونه معیاري نه دي، له جګړې وروسته پکې د ترافیکي پیښو له کبله ډېر کسان مړه کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوی، تېره ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکوونکو او زړو ته ورکول شي. د پایني حل کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیون ډوز واکسین د ویش او تزریق چاري له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه د دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي، دا ده چې باید منفی اویا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخنده. د روح الله زمپنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونو یې په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دو سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشیني ښولې او د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله زم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمني ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرهباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي د وړو وستو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قرویشتونکي توغندي په بریالۍ توګه وتوغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختوک سمندر کې له یوه اوبتل څخه توغول شوي دي. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سرو کې یا سرګلولې 5500 کیلومتره لرې په خپل هدف لګېدلې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې خبرې د کابو درو اونیو لپاره وځندول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکرات او انتخابول به سولې روحیه پیاوړی کړي.
د امیر روغتیا وزارت وایي راتلونکی کال به افغانستان ته د کورونا ضد واکسین راورسیږي. پر خبریالانو د حملو په اړه د روزګان خبریالان وایي
دا پیش څوک کی ولي کی د څه لپاره کی یو د مخنیوي لارې چارې څه دي.
په غزنی کې شزینه خبریالانو بیا وویل
خبریال همیش به طرف ده او باید کوم غږ چې خبریال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لارې پرانستل شو. د دې نورو مطالبه ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دولش پښنیو یو په یو شمېر شهرونو کې په FM 100.15 چپه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماښام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې د ننه تر سره شي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوریو په جلا جلا خبرپاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15 او د جدي میاشتې په 14 نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچیانو په خبرپاڼو کې د قطر له کوربتوب مننه شوې. خدای کړه کړې نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوحه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلم لپاره ښه ده ولې که پراتلونکي کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا خبر دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
جورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه سیو کار امکان پذیر کولی شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بله دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې رانقلول دې معنا دا ده چې د بین المللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي خبرې په افغانستان کې د ننه ترسره شي، هم به له بهرنیو اغیزو خلاصې وي، هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان د ننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتی ساحه رامنځته او افغان ولس ته به پر سوله او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې دننه د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجملن په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویاند رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو درېمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې دننه وشي.
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به یې د افغانانو وي، د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیوله سي. داسې جګړه دلته کیږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډېره بریده هڅه دا سوې ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستی پړاوونه که دلته ترسره کیږي په افغانستان کې، نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټاکي، افغان حکومت ورسره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی، ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کیږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کیږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کیږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره سي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ و چې په افغانستان کې د ننه د سولې د بل پړاو د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د وړاندیز په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
له اوږده ځنډه وروسته د کندهار هلمند لویه لار پرانستل شوه. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بنده کړې وه چې له کبله د سیمې اوسیدونکي له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینی راکوي.
لشاو خوا دوه میاشتو ځان وروسته د هلمند کندهار لوی لار یا 601 نمبر شهره د شنبې په ورځ ناوخته د ترافیک پر مخ پرانستل شو. دغه لار شاو خوا دوه میاشت مخکې پر لشکګاه شهر د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو له خوا سقوط شوی وه چې اوس یې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیه قمندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له دورایي څخه بیا تر لشکرګاه ښاره پورې شاوخوا 18 کیلومتره اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي چې د دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي او شاوخوا 13 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې ښخ سوي وه کشف او خونڅه سوي. د یادولو وړ ده چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسي خلکو له فرعي لارو کندهار او نورو ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی یې د سفر وخت اوږد کړی وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ سوي وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او دغه راز مدرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغېزمن بلل شوي دي. په خبرونو کې مو وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د درملو او خوراکي موادو ادارې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته جواز ورکړی او سر له سبب په امریکا کې دا واکسین خلکو ته تزریق کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راورسیږي. تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي، چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولنې لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2020 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړی برخه چې 3% ده ممکن د 2020 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
د مجموع کمیټه
کې هغه کمیټه چې د کرونا وایروس د انتقال لپاره ځانګړې شوی و په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسله شوې ده. په دې 3% کې روغتیایي کارکوونکي، هغه کسان چې د کرونا وایروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرض له وجې مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا وایروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوې یو پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې 40,905 ته او له امله یې د مړه شویو کسانو شمېر 1,906 ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټران وایي د کرونا وایرس اغیز په ځینو کسانو کې ډیر لږ یا بیخي هیڅ نشکاري، خو هغه دا کسان هم کولای شي چې د کرونا وایرس نورو انسانانو ته انتقال کړي. اوس هم د خبریالانو د اندیشنو په اړه په اورزګان کې خبریالان پر ژورنالیستانو پر لپسې بریدونه خندی او وایي چې اندیشمن کړي دي. په اورزګان کې خبریالانو د اندیشنه په داسې ورځ څرګنده کړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو میاشت پوره شوه. په دې اړه نور حال له اورزګانه شریف الله شرافت راکوي.
پاورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول نجيب الله لطيف وايي حکومت باید په عمومي توګه پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي، دا پیښه څوک یې ولې کوي، د څه لپاره یې کوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي.
ښاغلی لطیف له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په برخه کې سوي دي او همدارنګه وایي د نورو خبریالانو د خوندیتوب او د دا ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات ونه کړه. په اورزګان ولایت کې د پژواک خبري اجانس خبریال اجمل وصال ازادي راډیو ته وایي
دا ډول پې پیش نه چړل کیږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کیږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه توریږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کیږي.
نوموړی د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل یو داسې کس یې نیولی چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیمې لاس درلود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل سوي خبریالي ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
له ورزګانی خبریالانو سره مهاله په غزنی کې د شزینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل په جګړو کې شکل لوري دی د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دغه خبره په وروستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې بیرغونډه کې وکړه. له هغه ځایه حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د شزینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغوی فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشرې خدیجې اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندېښمن کړي. هغوی د ټولنې د خلکو غږ رسوونکي دي او دغه غږ هیڅوک نسي خاموشه کولی. په جګړو کې شکل لوري دي د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي او باید کوم غږ چې خبریال وچته هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریالو په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بې طرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادي راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسیره کولو او رښتیا ویلو وژل کیږي.
جوان
آزادی خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
اسمیمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه یې پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوي وي. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سختدریزي ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت یې هم منلی چې 22 تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختې حملې کمې کړې نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل وی پړه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13 په یو لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندیشته د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو، د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په ورستیو کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په شمول څو خبريالان ووژل شول. د بی پولی خبريالانو ټولنی ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي خو د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. سلګونه ترکمن ښځو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د انسان تښتونکو له منګولو د یو نه کلن ماشوم د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. معترضان د بلخ ولایت د مقام په دروازه مخته راټول شوي ول او دروازه یې هم د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له بلخه د مجیب حبیبزی په راپور کې واورئ.
په بلخ کې لسګونه ترکمنو ښځو د انسان تښتونکو له منګولو د یو نه کلن ماشوم د خوشی کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهردلو مظاهره کوونکو چې غوښتل یې ځان د بلخ والي د دفتر دروازې ته ورسوي د پولیسو له ممانعت او وهلو ټکولو سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره د اوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیږدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنیه قماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشي کېدو په خاطر څوارلس عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولې هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په موخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وي. عبدالرؤف اته صالح ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان وو په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو خبرونه اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شئ. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اقلیم لپاره راتلونکي اهداف په نامه دا غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنی چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اټموسفیر ته ډیر راوونه لیږل شي. کانفرنس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. پنځه کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدوده ساتي. انټونیو ګوتریش وویل دا ژمنې د برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمېر هیوادونو د هڅې له پامه غورځولي. ګوتریش خبرداری ورکړ که نړیواله ټولنه دا لاره بدله نه کړي د ځمکې کره به په خطرناک ډول د تودېدو له ګواښ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 13 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید دا لار خپل کړي. اروپای ټولنې د 2019 کال په نومبر کې دا لار تعقیب کړه او ټولو 20 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل دغو هڅو تر اوسه یوازې سمبولیکه بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرنس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایتالیا په ګډون ترسره شو. کانفرنس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه، خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړې او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا هغه مهال د تړون ووتل چې کله ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته ورسید. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به بیرته امریکا د تړون کې ښکیل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
په افغانستان او ډیرو نور هیوادونو کې یو تل بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. سره لري چې هیلشته چې واکسین به جوړ شي خو تر هغه وخته چې واکسین ټولو خلکو ته رسیږي ډیر وخت پکار دی. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس چې و بجې او ډیرش دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستایه. په پریکړه لیک کې د دسمبر په 10 تصویب شو په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو باندې ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پیښه کې وژل شوې دي. په راپورونو کې ویل شوي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچې سیند ته ولوېد. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې 14 ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحدو ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. دغه واکسین ته پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام غندي. د روح لازم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لسر مرسته کړې و پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. ارمنستان په آذربایجان تور پوری کړی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوی اوربند سرغړونې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړی چې د ارمنی ټبره ځواکونو له خوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یو خبر پانه کې د ارمنستان پوز په لمسونکو اقداماتو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. زموږ اخلاص دی رادیو او ری په وروستیو ورځو کې یو هندي فلم چې تور باز نومیږي په هند کې جوړ شو او په نتفلیکس هم خپور شو. لاندې خبرتیا وروسته د دغه فلم په اړه ژغی شو.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نتفلیکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بشمیره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس گیرش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دي. په دې فلم کې شودل کیږي چې طالبان څنګه په خپلو لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجی دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوي دي. سنجی دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته یې له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته هڅوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یو کره کتنه کې د دغه فلم په اړه کښلي چې د افغانانو ژوند یې هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دي هغه د طالبانو له لورې له ماشومانو څخه په جګړه په تېره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تند څنګ درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بلی خبرونه ته هرکلی کوم. دا ونې په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو. واوري چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کله واري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي.
د تاندې څنګ دا خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه وګمه جبر خیل یو وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کیږي چې رڼا یې د ډیرو ژوند بدلولی شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره له دې چې بهر ډیر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوې وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي. ډېرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډېر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا ووایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابېږي. د منځ ډیر کم اشخاص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم ځینې ځینې کتابونه دي خپل او دومره دغه فیسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به خې غټ غټ کتابتون هم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه سته، خو هغه چې ماستر ډول دغه نسورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړي دي یا کوم المارۍګانې دي په غل مارۍګان کې مونږ ساتلي دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خوست اوسیدونکی ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولی شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي. دای په دې اړه خپله تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له ماښامه تر ماښامه واخیستو، نو یې ځای نه راشروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلۍ به راکواله. نو اوس په کور کې لوی کتابتون لرم. نو کتابتون په تدریجي ډول جوړ شو. ما داسې نه دی کړی چې زه یو کتاب پلورنځی ته لاړ شم، سل کتابه واخلم یا پنځوس کتابه واخلم. دا یو کتاب، دوه کتابه، خو کتابونه مې ساتلي دي. کتابونه راباندې ګران دي چې څوک ویسي او بیا ورته وایم چې دا هغه تا سره امانت دی، بیرته به یې راکوې. او ځینو انډیوالانو وړي دي، بیا یې راوړي، نه دي هغه پسې خپا یم، ځکه زما د کتابتون کتابونه دي.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل اقبال ترنک وایي د کور کتابتون مرسته ورسره کړې چې ډېر څه زده کړي.
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر دولسمه صنف پورې دولس کاله به یو څوک د مکتب کتابو ته ناست او په ده باندې باید زده شي. دی باید زده کړي، که زده یې نه کړي د کال په پای کې ناکامېږي، مشکل پیدا کوي، نو هغه یو ډول جبري ده. او که چېرته دغه څنګه معلومه یي، مثال د یو چا علاقه معلومه یي، زه خپله چې مثال له انځورګري سره علاقه لرم، کولای شم ځینې د انځورګري د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتاب وي، زه ولاړ شم په خپل طبیعت په خپله واخلم، هغه بیا ځکه زما ذهن منلی وي هغه کتاب او ما په خپله خوښه راخیستی وي، هغه بیا ښه مطالعه کولای شم، له هغه څخه ښه معلومات اخیستی شم. له هغو کتابونو چې اوس مې په کتابتون کې پراته دي، ډېره ګټه یې راته کړې ده. ډېر داسې څه ستاسې نه وم ترې خبر د کتابونو په لوستلو سره په هغه باندې پوه شوم، او ډېر داسې څه ستاسې نه مې سوای کولای هغوی کتابونو ما ته دا روحیه راکړې ده. دې ته یې اړ ایستلی یم چې زه باید هغه باندې پوه شم، په هغه تحقیق وکړم او معلومات ورکړم.
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې دی د کور له کتابتون څخه استفاده کوي، د کور نور غړي هم د ده کتابتون کتابونه لولي.
دا ماته په ثبوت رسیدلی ده که د چا په کور کې ټوپک میخ ته زوړند وي، نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي، د کور ماشوم د ټوپک سره شوق پیدا کیږي. که د چا په کور کې بیا مړز وي، د مړز قفسونه وي، هغه ماشوم تبن بیا مړز ساتي. خو که د چا په کور کې کتاب وي، ماشومان تبن له کتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي. زه اوس کله وارې سي کار نه راشم، له دفتر نه راشم، وړه ورونه مې کتابو ته ناست وي، کتابونه ګوري، او ډېر وړه چې دي بیا تصویرونه پکې ګوري. نو زه داسې وایم که کور کې کتابتون وي، نو تبن ماشومان استفاده ترې کوي. که استفاده ترې ونه شي، از ما په ان په کور کې یوازې کتابونه چې په تخچه کې یخې وي، که ماشومان د هغې د سیوري لاندې هم رالوی شي، انشاءالله آینده به یې مثبت وي.
د پکتیا اوسیدونکی محمد ولی ناصری وایي په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده، خو د ده نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کېښودل شي او سمه استفاده ترې وشي.
اکثره ځوانان په دغو نه پوهېږي، دوی ټول کتابونه که راواخلم یو ځای کتابخانه کې، که دوی ته جای مشخص کړي، ادرسونه معلوم شي، او بل دوی خپله وګوري کتابونه، چې ما کتاب هلته ایښی ده او په هغه برخه کې باید دی مطالعه وکړي. ما کتابونه ټول ویشتلي، ولو که د یو برخې دوه کتابونه هم زه لرم، ما جای معلوم کړی سپېږ کونج کې ما ایښې دي الماری او زه را اخلم. اړوند پوښتنې چې کوم مسلک مې هم نه وي، زه ځان لپاره هم ځکه کله وار سړي ته هم ځینې پوښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کېږي، چې نورو سازانو پوښتنه کوو په هغه ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخذ شی راواخلي، څه کتاب لري، له هغه نه یو څه استفاده وکړي. نو د ما شخصاً همدا تجربه ده، او زه زیات ډېر زیاتې مطالعه علاقمند یم، ولو که اوس لږ په دنده کې مصروف شوی یم، سره د دې بیا هم یو لس دقیقې وخت هم پیدا کړم دې کتابتون ته راغلم چې یو څه وګورم.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي، تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولی ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري، په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، که نن سبا وګورو ډېر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي، خو لا هم ویل کېږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري، علت یې څه دی؟ ولې زموږ ځوانانو کورني کتابتونونه نشته؟
موږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو، نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې، او په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې، دا کتابتون دی. یوازینی شی دا ده چې دوه کتابه په کور کې کله د کوټې یو خواته پرتې کله د کوټې بل خواته پرتې یا ښه نه ښکاري، مګر که په کور کې المارۍ لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کونج چې د کتابونو ډک په سلیقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کېدای شي ووایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدای شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته میلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه، یعنې دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي، ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پارځه کې خدي هغه کې ستونزه نشته، که څوک وس لري او الماری لري دا ښه ده چې الماری ولري، د کتابونو دپاره یو ځانګړی شوی الماری باقي به کتابونه خوندي میخي ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي م کړي. په پخوانیو کورونو کې به مونږ تاخچې درلودلې، یوه تاخچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه مې خټک وهه تخته پې کېده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هېڅ هم نه وي، د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په کتش کې ایښودل شوي دي، هغه ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي، هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی هغه ته به هر چا لاسرسی هم نه کېږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دینه باید څوک ځان ته یو مازله جوړه نه کړي.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي، څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا که وګورو، خو که دوی ښوونځي ته ځي که پوهنتون ته ځي، هلته خو مجبور دی درس وایي، دلته چې خلک راځي میلمانه راځي، غالمغال وي، د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بې له دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال یي، ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر آخر مخه یې ولولي، یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله، بېرته کېده لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل، تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي، هغه به د شپې ولولي، داسې وخت ولولي چې غلمغال کمی. مګر په ژوند کې هر شیبه د دې لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعې لپاره پلمې لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پنځه تیروځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې ښه شی به درته غواړم. الله مو مل شه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو له ککړو ښارونو یادېږي، او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي ښار نه دی، نه هم پکې د تولید کچه دومره ده چې د هغې له مخې باید د ښار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولی شي مدیریت شي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپلې اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه برېښي. ستونزه چیرې ده؟ او د حل لپاره یې څه پکار دي. پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت سره خبرونه مخته وړو. زه امید ظهیر ملي. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
مننه. تاسو د سوال په رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد چې د جهان په سطحه هغه رامنځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطحه دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجه دي خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي، او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي، او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې له مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسې د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ، نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملي کابلو په برخه کې پاتې راغلي وو، فکر بیا نه کوئ دلته یو لوی مسؤلیت ستاسې ادارې ته ورګرځي؟
ډېره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې څه دي؟
دا ډېره بخښنه غواړم، تیر کال هم همدغه دلایل په ورته تو اجازه راکړئ دغه مسایل دا دلایل هغه وو چې تیر کال هم تقریبا او همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپله تاسې هم موږ سره مطرح کړه. اوس تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه، ویل چې تاسې ویل چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، که چیرې ما ته اجازه ورکړئ زه درته تفصیلي خبره کوم، انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کېږي. او زموږ قوت به هم درته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړي دي. ما په خپلو وظایفو کې یو لحظه هم هغه کړی نه دي، تعلل کړی نه دي، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لیکن زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم دا خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس تر حاله کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسې اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو حداقل لږ تغیر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغیر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته، اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې دولت رهبري هم ورته توجه دي،
انډر صاحب که ستاسې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه، وویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډېر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنی چې ستاسې اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی، ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هماسې چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچهپزیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې، حوض سونا، آبازي، دا تقریبا 95% یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده پدوی باندیم این فلتر نست بداز ما امدون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپیریال ساتنه ادارم داری آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان در 15,000 فعالیت سید چیزه در تا یادون در قرانتین نپست تر او سپوره در دونه آسان خبر در میدی که یو زلی دوی نظارتو که تحود وقلا او بیا پو دون زلوار سور بانده چه فلتر نسکر نیو مزدودی که او جریمه که ور بانده اما غکار مون سکال وقت ور بانده بلند منزل و شهرک پرابطه چه مامون سه باول ویر مو چشپک سال بلند منزلونه اغا مستقیم شاروالی کابل و وزارت داخلی تا ایدن دا بس پارلا بیا پا دیاخت دا اغا بلند منزلونه پا مزدودی که دی چاپیات ساتن اداری تیم هم ور سره اغا سر شریک سو
ده هوا پیجندن اداره ده کابل خار پا کم و سیمو که ده هوا ده ککرتیا ده معلومونه لپار علات لریا علی نصب کردی؟
دا د هوا پیژندنې کړی نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړی دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپره کړی دي، ما کړی دي خپل د ریاست نه. همدا
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو؟
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو، د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل دا سیار دزګا یکدو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چکم دی چه بارت از اوزون دی، کربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 و پی ام 10 دی. دا دزگا مون تهیه کردیم دی، اغا ارقام مون اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې ادارې په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام نشریږي. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته د یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضي ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دي.
انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازې، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چې ارقام اخیستیم دي په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا ګازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا 15 ګازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل. خو دا یو شیسته دي چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سوړوالی طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دستندر نزیاد چی خواه مخواه خول منفی تاثیر لری.
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد.
میره بانی
دمینه پا مذهب ده هم سفر کم کنا، یو خوله را نمخ که ده را بر کم کنا، دمینه پا مذهب ده سفر کم کنا، ہم سفر کم کنا، راہبر کم کنا، ہم سفر کم کنا، راہبر کم کنا، دمینے پ مذہب دے سفرے کم کنا یو کلے ران مخ کے دیرا برے کم کنا پسی